اقتصاد په خبرونو کې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د بګرام د هوایي اډې په تړاو د متحدو ایالاتونو او افغانستان ترمنځ په راتلونکي کې د امنیتي همکارۍ په اړه ډیر غلط او ناسم معلومات خپاره شوي دي. ښاغلی خلیل زاد د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په ځانګړې توګه دغه ناسم معلومات د بګرام هوایي اډې اړوند چې ښایي په راتلونکي کې د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره ترې کار واخیستل شي خپاره شوي دي. پدې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې اړې چې امریکا په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن پوځي حضور په موده کې پرې څه باندې یو میلیارد ډالر لګولي د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی. د ښاغلي خلیل زاد په ټکو د داسې انګیري چې متحده ایالات نیت نه لري چې له افغانانو د بګرام اډه بیرته ترلاسه یا یې له ځان سره زمیمه کړي. تر دې مخکې ښاغلي خلیل زاد د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې که چېرته د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو او برمته شوو کسانو په مسله کې جوړ جاړی کېږي احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلي د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. په افغانستان کې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو وروستۍ پریکړې چې د ښځو په لاس لیکل شوي کتابونه یې منع کړي ښوونځي او پوهنتونونه یې د ښځینهو پر مخ تړلې په کلکه وغندلې. د شبکې د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه په یو بیان کې خبرداری ورکړل چې دغه اقدامات په دې هېواد کې د ځوان نسل راتلونکي له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د دې شبکې په خبره له 600 څخه زیات کتابونه چې ډېری د ښځو لخوا لیکل شوي په رسمي ډول له شرعي اصولو سره په ټکر کې بلل شوي او منع شوي دي. طالبانو د جنسیتي او د بشري حقونو د زده کړو کورسونه بند کړي او په څو ولایتونو کې د انټرنیټي خدمتونو له قطع کېدو سره په آنلاین بڼه د زده کړې په بهیر کې د رامنځته شوې ګډوډۍ له امله هم په زرګونو ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومې کړی شوي دي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکه له نړیوالې ټولنې غواړي چې له بشري حقونو څخه دغه سرغړونې په جدي توګه ثبت او د بدیلو زده کړو او د رسنیو لپاره د سرچینو چمتو کولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ د هیواد پر روغتیايي سیستم ډیر فشار راوستی. د سازمان د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې د زړه ناروغۍ، شکرې ناروغۍ، سرطان او د سږو اوږدمهاله ناروغۍ د بېلګې په توګه یادې کړي او ویلي دي چې دا ناروغۍ د 43% مړینو سبب شوې. WHO وایي ښایي دغه شمېره تر 2030 کال پورې له 60% لوړه شي. د دې سازمان په خبره په تیره په میرمنو کې د مخدره موادو کارول او په سړکونو او لارو ترافیکي پیښو دغه فشار لا زیات کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زرګونو کورنۍ د درملنې لپاره اوږد انتظار باسي او په ځانګړي ډول په کلیو او عالي سیمو کې د ژوند ژغورنې خدماتو ترلاسه کول اکثرا ستونزمن دي. د دې سازمان په ټکو یوازې د زړه او د رګونو د ناروغۍ له امله هر کال په افغانستان کې له 40,000 زیات کسان مري چې دا افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راولي چې له عمر سره سم د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري. هغه دوه برتانویان ښځه او میړه چې نوې د طالبانو له بنده خوشې شوي وایي له اعدام څخه یې ویره درلوده. د برتانوي ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې 80 کلن پیتر رینولدز او د هغه میرمن 60 کلنه باربي چې په افغانستان کې له نږدې 8 میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او د شنبې په ورځ برتانیا کې له خپلې کورنۍ سره بیرته یوځای شول وایي ویرې درلوده چې طالبان اعدام نه کړي. دوی وایي طالبانو هیڅکله هم ورته نه دي ویلي چې دوی د څه په خاطر بندیان کړي وو. پیتر سنډي ټایمز ته ویلي چې دوی فکر کوي چې هیڅکله به هم خوشي نشي. باربي دی ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو آن کله چې دوی د کابل هوایي ډګر ته لیږدول هم څه نه ویلي او دوی ګمان کوي چې ښایي کوم ځای ته د درملنې لپاره به یې بیایي. دغه برتانویان چې په افغانستان کې د روزنې یو مرستندویه پروګرام مخ ته وړ د فبروري په لومړۍ نیټه له خپل ژباړونکي جویا او یو امریکایي ملګري فای هال سره چې کله بامیان ولایت کې خپل استوګنځای ته تلل ونیول شول. د دوی امریکایي ملګری هال د قطري چارواکو په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې په مارچ میاشت کې خوشې شو خو د ژباړونکي برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د تېرې جمعې په ورځ وویل چې دغې برتانوي جوړې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې وه او هغوی د عدلي پروسې د بشپړېدو په نتیجه کې له بنده خوشې شول. نوموړي په دې اړه چې دوی په کوم جرم نیول شوي و نور جزئیات نه دي ورکړي. د کامنویل ټولنې درې غړو هیوادونه بریتانیا، استرالیا او کاناډا د یکشنبې پورې فلسطین دی او خپلواک دولت په توګه پرسمیت او پیژن. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د کامنویل د درې غړو او د اسرائیل اوږدمهاله متحدانو دغه هم غږی اقدام په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې د مخته وړلو په وړاندې د دوی د زیات شوې غوسې څرګندونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټایرمر چې د خپلواکمن کارګر ګوند لخوا د اسرائیل په وړاندې د سختې تګلارې د غوره کېدو لپاره تر سخت فشار لاندې و، وویل چې بریتانیا دغه اقدام د دې لپاره وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې او د دو دولتونو د حل لارې هیله بیرته راژوندی کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په غبرګون کې وویل چې د یو خپلواکه فلسطیني دولت رامنځته کیدل به عملي نه شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د بریتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په سیمه کې د دو دولتونو د حل لارې پر بنسټ عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو پر لور یو مهم ګام دی. په پام کې ده چې د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیلېدو سره فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپېژني. تر اوسه د هغو هیوادونو شمېر چې دا کار یې کړی له یو نیم سل اوړي. او د کرکټ د آسیایي جام لوبو په لړۍ کې هند پاکستان ته د شپږو ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. هند د پچې له ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړې وه. د پاکستان لوبډلې د پنځو لوبغاړو او شلو اوورونو په پوره کېدو سره 121 منډې وکړې او د هند لپاره د 122 منډو هدف ټاکلی و. د هند لوبډلې د خپلو څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 13 اوور کې دغه هدف پوره کړ. هند تر اوسه د دې جام ټولې لوبې ګټلې او له پاکستان، سریلانکا او بنګله دېش سره یو ځای د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته تلی. د دې سیالیو په ترڅ کې پاکستان او سریلانکا د روانې سېشنبې، بنګله دېش او هند د چهارشنبې، بنګله دېش او پاکستان د پنجشنبې او هند او سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ کیږي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنۍ او روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه چې به بیړنیو حالاتو کې خلک په خپله څه ډول کولی شي چې د ساري ناروغیو او دغه راز نورو ناروغیو مخه ونیسي، د یو ډاکټر سپارښتنې واورئ. پرون د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د جګړو له پای ته رسېدو او د نسبي سولې له ټینګېدو سره د دې هیواد وګړي د سولې له ګټو برخمن دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د خوست په تڼیو سرحدي ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دی کرومایټ د پروسس د ایوی فابریکې فعالیت پیل کړ چې خلک ورته خوښ دي.
زمونږ دغه خام مواد د نورو ګاونډیو هیوادو ته تلله، هغوی بیا دغه پروسس هلته په خپلو هیوادو کې په خپل نوم نورو خارجي هیوادونو ته صادرول.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنۍ روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. د سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په کمپونو کې د بې ځایه شو د ژوند شرایط د اندېښنې وړ دي. په عین حال کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,90,000 کسان بیړنۍ روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. WHO د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 21 خپور شو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیايي اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي، چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر یې زیات کړای دی. په دې راپور کې راغلی چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاوو نشټوالی د کورنیو لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړای او د زمي په نږدې کېدو سره ډیری نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمنو سویو کسانو سمدستي اړتیا او کې د ژوند ژغورنې پاملرنه رواني او ټولنیز ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو لویانو لپاره همدارنګه د روغتیايي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیايي مرکزونو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د میرمنې او دوو ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ څلور دیرش غړي او خپلوان په یاده پیښه کې مړه سوي او د ده سربیره د کورنۍ لاس غړي یې ټپیان سوي او کور یې ویجاړ سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري، خو د اسداباد مرکز روغتون ته تک ورته ستونزمن دی.
از ما خپل خپل ماته د ازل ته پروت یم، د ما تداوی په اسداباد کې هسپتال کې کړل، اپریشن یې را کړل، د پانسمان له وزې راځي. ما ته مشکل ده که داسې ځای پیدا شي چې پانسمان ته ضرورت لرم، چې داسې کلینک راته پیدا شي هغه کې بستر شم او دا پانسمان مې راته هلته سات سات کېږي چې پانسمان له ځمه ځای لرې دی.
د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل
روغتیايي
خدمتونو ته اړتیا ده. دلته ماشومان هر ورځ ناروغه وي. نن پنځمه ورځ ده چې زه خپله ناروغه یم، ستونزه لرم، نه پوهېږم څه را پېښ شوي، چې زما معده خرابه ده. ډېره نورې ستونزې هم شته، خو تر ټولو لویه اړتیا د طبي خدماتو او خوړو په برخه کې ده.
د طالبانو حکومت ویلي چې د اګست په 13مه نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونې زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول، نږدې 4000 کسان ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیايي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیايي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندویو سازمانونو ته پاملرنې غوښتنه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه مو پرون د روغتیا د ژوند شتمني په خبرونه کې ډاکټر محمد یوسف طیب میلمه وو او له هغه څخه مې وپوښتل چې بیړنیو حالاتو کې خلک په څه ډول کولی شي چې د ساري او دغه راز نورو ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي.
په دغسې حالاتو کې چې بیړني حالات وي، معمولا ساری ناروغی دا زیاتیږي. د ساری ناروغی نه علاوه هغه ناروغی چې هغه د خلی د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایی موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتواله رامنځته کیږي، خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغه سي حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیت را زیاتیږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوی تغذی باندې د اخته کېدو د شیوع چې دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغه کې هم د سوی تغذی د واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې د مشي کولای چې هغه خواړه چې د ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې.
ډاکټر صاحب، بیرته راشو د ورستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو هغوی چې وایي چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یوه هم د ناس ناسته ده، شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نسناست خو هغه د چې خلک بي ځای کیږي اتمن هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارښ ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې د زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځه لس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې